زن تجارت پیشه.
سلامونه ستړي ماشي تاسو مخه کلا ساده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په مختلفو سکتورونو کې د سوداګرۍ د 25 موافقو د لاسلیک خبر ورکوي. د وزارت نن سهشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه موافقې چې په کابل کې د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ په ګډ کانفرنس کې لاسلیک شوي، ارزښت یې څه باندې 200 میلیونه ډالر ښودل شوی دی. د دې وزارت په خبره د دغه موافقو له مخې دواړه لوري به په ساختماني، خوراکي توکو، کرنې، موبل فرنیچر، درمل او د جمو په سکتورونو کې همکاري کوي. د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو پر څلال ازبکستان سره د طالبانو د حکومت اړیکې لیکل چې دغه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شوې په سیاسي او اقتصادي برخو کې ډېرې پیاوړې دي. د شمیرلو مخې په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیده. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د دوشنبه د ورځې په 2 بمي چاودنو او د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې لږ تر لږه 14 امنیتي سرتیري او 3 ملکیان وژل شوي دي. د خبرې یو پاکستاني امنیتي سرچینې چې نه یو غوښتل نومې واخیستل شي، فرانس پریس خبري اژانس ته کړې ولیدي چې په وژل شوو کې ملکیان او یو ماشوم هم شامل دی. په خیبر پختونخوا کې په دغو 2 جلا پیښو کې لږ تر لږه 25 کسان نو ټپیان شوي دي. د امنیتي چارواکو ویلي چې د دوشنبه په مخام په اوبرید کې چې هغه اسان مرګ ایبرید و، د خیبر پختونخوا په قبلي ولسوالۍ باجوړ کې د ویدینی مدرسې له دیوال سره د چاودیدونکو توکو ډک موټر د ټکر په پایله کې د مدرسې د پولیسو سرحدي ځواکونو 11 تنه غړي وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. دغه په خبره چاودنې د څو نږدې کورونو چتونه هم نړولي چې یو ماشوم پکې وژل شوی دی. د چارواکي همدارنګه وویل چې په بونو ښار کې په یو بل برید کې په یو رکشا کې ښودل شوی بم د میران پولیسو په مرکز کې چاودېدلی چې 2 ملکي وګړي پکې وژل شوي او 10 نور پکې ټپیان دي. په یو بله پیښه کې په شانګله کې په نښتو کې د 3 پولیسو او 3 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د دغو پیښو مسؤلیت روسه کوم چا یا کومې ډلې منلی نه دی. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي په غیر مستقیم ډول د امریکا او ایران ترمنځ په خبرو اترو کې ښکیل دی. ټرمپ ټینګار وکړ چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر خبرې په ډېرې مهمې وي. نوموړي چې پرون دوشنبه ناوخته په خپله ایر فورس ون الوتکه کې خبریالانو ته څرګندونې کولې وویل چې د ده په باور تهران غواړي یو موافقه ترلاسه شي او زیاته کړې ده چې دی فکر نه کوي چې هغوی به یوې موافقې ته د نه رسېدو د پایلو غوښتونکي وي. ترامپ له ایران سره د خبرو له لارې د موافقې د احتمال خبره داسې مهال کړي چې متحده ایالاتونو خپله دویمه الوتکه وړونکې بیړۍ هم منځني ختیځ ته لیږلي او که خبرې ناکامې شي نو واشنګټن د پوځي اقدام احتمال لپاره چمتووالی نیسي. د سویس په جنیوا کې د عماني چارواکو په منځګړیتوب د امریکا او ایران ترمنځ د غیر مستقیمو خبرو دویم پړاو مشري به د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی او د سپینې ماڼۍ ځانګړی استازی سټیف ویتکاف وکړي. د دې خبرو نمړی پړاو د رواني میاشتې په پیل کې د عمان په پلاسمینه کې ترسره شو. او د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند کاناډا ته دا 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. په نورو لوبو کې ایرلند له زمباوي او سکاټلند نه نیپال سره مخ دی. په پرونیو لوبو کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وتوانېده چې متحده عربي اماراتو ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړي. دغه راز پرون د انګلستان ټیم د ایټالیا په وړاندې او د سریلانکا ټیم د استرالیا په وړاندې بریا ترلاسه کړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې راتلونکو لوبه د پنجشنبه په ورځ د کاناډا پر وړاندې ده. تر دې مخکې افغان لوبډلې په دغه روان شلوریز نړیوال جام کې نیوزیلند او جنوبي افریقا ته خپلې لوبې بایللې وي. د دې نړیوال جام کوربه توپ هند او سریلانکا په ګډه کوي. تاسو خبرونه واوریدل له وړاندې سره خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بې ساره توپانونو همدارنګه سیلابونو خبرداری ورکړی دی. په دې اړه عام خلک بیا خفه دي.
برانون دا رحمت دیو که بیخی جیسی بیا کشتن خرابی دیوی خواه واسم زیکین دا پخواه پرکا مسئلات نکی بلی خواه که سرن راستی دیر توانان باست
امریکا غواړي په قطر کې د کاسب په نوم په هغه کم پوتلي چې افغان کډوال پکې امریکا ته د تک په تمه کوربه و. دا چې دغه کډوال اوس له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي او غوښتنې یې د امریکا له حکومت څه د وړاندېوي په راپور کې درته وایو. له دې سربیره په دې به هم راسره مطالب واورئ چې ایران او امریکا غیر مستقیمې خبرې اترې کوي، پایله به یې څه وي او آیا د دې احتمال شته چې واشنګټن پر تهران برید وکړي که نه، وروسته به یې درته په راپور که تفصیل رو لدی سر بیرون و مطالب مشتمل تیم خوارم.
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
بیام ستړی مشه زفری د سیالم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلالوف دی. د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې سازمان خبرداری ورکړی چې د افغانستان په لویدیځو او جنوبي سیمو کې درنه اورښتونه او د موسم خلاف تودوخه ښایي د سیلابونو خطر زیات کړي. دغه سازمان تازه پر خپل ایکس پاڼې په خپور کړي راپور کې خبرداری ورکړی ویلي چې د روانې فبروري له شپاړسمې تر دوهویشتمې پورې د خطر موجود دی. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او د راتلونکو اوو ورځو لپاره د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د موسم خلاف تودوخې د زیاتوالي ورسره هم مهاله د درنو اورښتونو له امله د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. د دې سازمان وړاندوینه چې تازه سې شنبه د دلو اته ویشتمه خپره شوې د روانې فبروري له شپاړسمې تر دوه ویشتمې موده رانغاړي. په دې وړاندوینه کې په لویدیځو او جنوبي ولایتونو کې د بارانونو کچه له عادي حد څخه زیات اټکل شوې، خو زیاته کړې ده چې شمالي او مرکزي سیمې ښایي د اوسط په پرتله وچې پاتې شي. دغه سازمان ویلي په ټول افغانستان کې به د موسم خلاف تودوخه له عادي کچې یو تر اته سانتي ګراده لوړه وي، خو په جنوبي ولایتونو کې به د تودوخه درجه تر شل سانتي ګراده لوړه شي. دغه راز ویل شوي چې په ځینو سیمو کې د واورې چټک ویلې کېدل ښایي د واورې زیرمې کمې او د کروندو د دوام لپاره د خاورې رطوبت هم راکم کړي چې دا کار د کرنیز تولیداتو په اړه اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او له دې خبرداري سره مهاله په هرات کې د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې ادارې ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د سیلابونو د راوتلو له امله یو شمېر خلکو ته مالي زیانونه اوښتي. د دې ادارې مشر عبدالغني کامل د افغانستان یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي په دې سیلابونو کې چاته د سر زیان نه دی اوښتی، خو یو شمېر کورونه زیانمن شوي او د غرض د اوبو دېرش څاګانې هم له منځه تللي. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر بزګران وایي د تمې خلاف بارانونه او تودوخه د دوی فصلونو ته زیان رسوي. د افغانستان د جنوبي ولایت هلمند د ناوې ولسوالۍ یو کروندګر اختر محمد ازادي راډیو ته وویل تیر کال یې ناڅاپي سیلابونو کروندې ویجاړې کړې وي او سږ کال هم له دې اړخه ډېر اندېښمن دی.
برانون دا رحمت دی که بیخی جیسی بیا کشتنه خرابی دیوی خواه واسم زیکیم دا پخواه پرکا مسئلات نکی بلی خواه که سیلون راستی دیر توانه نباورسی چیر کال نبا برای سیل راقی مرد غنم کشت چه طور خراب که مرد دیر توانه ورسوی دولی توانیان که چه اگه دا خم پیسی همو خبا دا جه باور کرده نو پا دار اکم وزید که مرد حکومت غوار چه دا بزگران سر مرست و همکاری وکی.
د لویدیز هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ اوسیدونکي او بزګر حیات الله ازادي راډیو ته وویل
مونږ غنم کرلی خو که بې وخته بارانونه پې زیات شي دا غنم خرابېږي او فصلونه له منځه ځي. د سیلابونو راوتل بیا بل جنجال دی، نه یوازې دا چې فصلونه تخریبوي، زموږ سرکونو پلچکونو حتی کورونو ته زیان اړوي او د اوبو هغه کم بندونه او ویلې چې دي هغه هم د منځه وړي.
یادونه ده چې افغانستان لا وړاندې د اقلیمي بدلون له امله د ډېرو زیانګالو لسو هیوادونو په ډله کې دی. پرلپسې وچکالي، ناڅاپي سیلابونه، شدید اورښتونه، طوفانونه او زلزلې هغه څه دي چې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر افغانان سخت ځپلي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تېر کال په ډسمبر میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. په راپور کې راغلي وو چې کلونو جګړې، کمزوري اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پرلپسې محدودیت په دغه هیواد کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت کمزوری کړی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسیز مخاق لازده ای راڈیو ناوری ایرانی چارواکی وای چو شاو خادریس و افغان کردوال چده ده هیواد شمال ختیز پولی تنگدی پا واورا و باران که بند پاتی و ده ایرانیز و کنو لوری شغرل شویدی. نور تفصیل اکرام الله اکرام راورو.
ایرانی چارواکو د ایران او افغانستان په سرحدي سیمه کې د واورې او باران لامل د سلګونه بندو پاتې افغان کډوالو د ژغورل کېدو خبر ورکړي. په کابل کې د ایران سفارت دوشنبه د دلوي وویشتمه د ایران د تایباد ولسوالۍ د قومندان حسین جمشیدی له قوله په یو بیان کې ویلي، شاوخوا 300 افغان کډوال د دواړو هیوادونو د ګډې پولې په اوږدو کې د سړې هوا واورې او طوفان لامل بند پاتې شوي وو او ژغورل شول. په بیان کې راغلي دغه کسان ایران ته د غیر قانوني ننوتلو پر مهال په سرحدي سیمو کې پیژندل شوي. په کابل کې ایران سفارت ویلي د بشری مرستو، خوړو، درملنې او قانوني مراحلو تر بشپړېدو وروسته دغه کسان خپل هیواد ته سپارل کیږي، خو په دې اعلامیه کې د پیښې دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې. داسې مهال چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې او بیکاري دوام لري، ځینې افغانان وایي خپل کورنۍ ته د نفقې د برابرولو لپاره ایران ته ځي. یو افغان چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، سه شنبه د دلوي 28 ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې غوښتل ایران ته واوړي، خو د ایراني پولیسو تر نیول کېدو وروسته ستون کړی شو.
د کار لپاره هلته لاړ شم، د نیمروز له لارې روان شوم. هوا ډیره سړه وه او ستونزې ډیرې وې، خو په سرحدي سیمه کې پولیس ونیولم او بیرته افغانستان ته راولولم. دلته نه کار شته او نه روزګار.
خو دغه راز ایران ته په غیر قانوني لارو اوښتونکي کډوال ټولې نه ژغورل کیږي او نه راستنېږي، بلکې په دې سختو لارو د راپورونو له مخې په تیر کې ډېر شمېر کسان مړه شوي هم دي. د هرات ولایت اوسیدونکي خیرالله وایي د تره لورې له کورنۍ سره څلور ورځې مخکې ایران ته روانه شوې وه او د ایران او افغانستان ترمنځ په پوله کې د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې د کورنۍ یو غړی وژل شو.
دوی ټول شپږ کسان، درې لورې او یو زوی. له بده مرغه د ایراني ځواکونو د ډزو له امله یې زوی شهید او پلار یې ټپي شو. شهید یې بیا په یو کلي کې خاورو ته سپارلی او د نورې کورنۍ د غړو برخلیک یې لا تر اوسه نه دی معلوم.
ازادي راډیو سره ځینې انځورونه او ویډیوګانې هم شریکې شوي چې پکې د وژل شوي کس جسد او د ښخولو مراسم ښودل کیږي او دغه راز یو بل ټپي کس پکې ښودل کیږي، خو ازادي راډیو په خپلواکه توګه د دې ویډیوګانو کاروالی نشته ایدولی. دغه راز د ډزو په اړه ایراني چارواکو هم تر اوسه څه نه دي ویلي. څو ورځې مخکې هم یو شمېر افغانانو چې غوښتل یې له غیر قانوني لارو څخه په ګټنې ایران او وروسته ترکیې ته لاړ شي ویلي، په دې مسیر کې لسګونه مسافر د سختې واورې او سړې هوا له امله مړه شوي. دوی ادعا کړې وه چې شاوخوا 15 کسان د ترکیې سرتیرو لخوا له وهلو، ټکولو او د ژمنې توکو له اخیستلو وروسته په سړه هوا کې بیرته ایران ته اړول شوي. تر دې مخکې د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د قوس په 13 د تایباد ښار د څارنوال حجت صدیقي له قوله راپور ورکړی و چې له 2000 ډیر افغان وګړي چې د سختې واورې پر مهال یې ایران ته د ننوتلو هڅه کوله او بند پاتې و ژغورل شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته یو شمېر کورنیو د نجونو او ښځو په کار د زده کړو د بندیز او دغه راز د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله ایران ته تللي. داسې مهال چې اوس مهال ایرانه د افغان کډوالو د ډلهیز اخراج لړۍ په شدت روانه ده، خو بیا هم ډیر شمېر افغانان وایي اروپا ته د تګ په هیله د ژوند لپاره د ایران او ترکیې له لارې د تګ هڅه کوي چې ځینې وختونه دا سفر آن د مسافرو د ژوند په بیه تمامیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
تاسیس مخاک لزادهی رادیو نوری پده سال که چه ایران و متحده یالتونه دا غیر مستقیم مذاکرات دویم پراو لپاره خبری که وی تهران دیوی دایمی حکری دا تزمین لپاره خپل و اساسی سکتورونو که امریکایی بانگوانی دا چمتواله خودلی. خودلات روس سرگنده نده چه دا غوران دیز با دا ترام لپاره دا قناعت وروی او کنه. نور تفصیل سلطان سرور نورو.
تهران امریکا سره د خبرو له نوي پړاو مخکې د ایران د غازو او نفتو په ګټورو سکتورونو کې د امریکا د پانګونې خبره وکړه، ترڅو ولسمشر ترامپ اټومي هوکړې ته چې په نتیجه کې به یې اقتصادي بندیزونه لرې شي وهڅوي. د متحدو ایالاتو او ایران چارواکي د سه شنبې په ورځ په جنیوا کې د عمان د سلطنت په منځګړیتوب غیر مستقیمو خبرو ته کښېني، ترڅو داسې یوې هوکړې ته ورسیږي چې د ایران اټومي پروګرام محدود او د جګړې مخه ونیول شي. دغه خبرې په داسې مهال ترسره کیږي چې متحدو ایالاتو په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر اقتصادي مرستیال حامد خنبری د تیر یکشنبه په ورځ موویل چې د انرژي، معدنو او الوتکو په برخه کې محتمل معاملې متحدو ایالاتو سره د مذاکراتو په میز باندې دي. خغلی خنبری د ایران د سوداګرۍ خونې ته وویل، د دې لپاره چې هوکړه دایمي وي نو دا ضروري ده چې متحد ایالات هم د هغو سکتورونو څخه استفاده وکړي چې ګړندي او اوچت اقتصادي عواید لري. بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د 2015 کال اپریل میاشت کې واشنگتن سره د خبرو پترڅ کې لوړته تکلاري کار واخیسته او دا نظر یې وړاندې کړ چې د ایران اقتصاد چې له بندیزونو سخت زیانمن شوی کېدای شي د تریلیونونو ډالرو د پانګونې فرصت رامنځته کړي. خو څو اونۍ وروسته امریکا په ایران باندې د اسرایلو هوایی بریدونو سره یو ځای شوه او د دغه هیواد درې مهم اټومي تاسیسات یې په نښه کړل. په بروکسل کې د نړیوالو بحرانونو د مطالعاتو په مرکز کې د ایران د څنګ مشر علي وایز وایي د ایران د اقتصادي وړاندیزونو او د ترامپ د بهرنۍ پالیسۍ د تګلارې ترمنځ اساسي توپیر لیدل کیږي. ښاغلی وایز د آزاد اروپا راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا ته وویل چې ټرمپ دې کې کومه ځانګړې علاقمندي نه لري چې امریکایي کمپنۍ بهر کې پانګونه وکړي، بلکې دا غوره ګڼي چې بهرنۍ پانګې متحدو ایالاتو ته راشي، لکه څنګه چې تیر کال د فارس خلیج عربي هیوادونو د متحدو ایالاتو په اقتصاد کې د لویو پانګونو ژمنې وکړي. هغه وویل ایران تیر کال هم هڅه وکړه چې دا کارت ولوبوي، خو دا یو ښودله چې دوی د ټرمپ په تګلارې په بشپړ توګه نه پوهیږي. وایي زیاتوي
دا چې ایران د اقتصادي پانګونې د کار څخه د ځان لپاره کار واخلي کېدای سي د ترامپ لپاره جذابیت ولري، خو نه په هغه تګلاره چې اسلامي جمهوریت یې لري.
د ایران د دغو هڅو سره هممهاله راپورونه وایي چې متحدو ایالاتو او اسرائیلو موافقه کړې چې په تهران باندې خپل اقتصادي فشار زیات کړي، په ځانګړې توګه چین ته د انرژي په پلور باندې د بندیز په لګولو چې د ایران د تیلو د صادراتو تقریبا 80% پیری. راز زیمت په تل ابیب کې د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ کې د ایران د څانګې مشر وایي چې ایران د امریکا د هر ډول پانګونې د راجلبولو لپاره دې ته اړتیا لري چې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اصلاحات رامنځته کړي. هغه وایي د فساد او د امریکا په تور لست کې د سپای پاسداران د شتون سربیره د ایران اقتصاد د شفافیت نشټوالی هم ګالي. ایران یو له دریو هیوادونو څخه دی چې د فاتف یا د پیسو مینځلو ضد مبارزې د څار د مالي اقدام د ځانګړې ډلې په تور لست کې شامل دي. زمیت په پای کې وایي داسې دلیل نشته چې په ایران کې د امریکا پانګونه توجیه کړي.
تاسیس مخه لاساده رادیو ناوري د قطر د کاس پنوم تړل کېدون کې کم کې امریکا ته د انتقال په تمه میشت. ځینې افغان پناه غوښتون کې وایي لا تیر دو میاشتو راهیسې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په مقابل کې د دې کمپ د مسؤول لخوا د پیسو وړاندیز یې ترلاسه کړی، خو په خبرې دوی افغانستان کې امنیتي ستونزې لري او باید امریکا ته انتقال شي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې له زیاتې مودې راهیسې د امریکا حکومت هغه کم تبیولي، خو هلته دوی او کورنۍ بې برخلیک او بدو شرایطو کې ژوند کوي. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
مدت دو مسلم است که بالکل یک پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برشان پیشکش کرده.
به قطر که دسیلیا یا کس پنوم تردل که دون که کم که امریکا تا در انتقال پا تمامیشت یو افغان پناه غوښتون که دی و ای افغانستان تا دبیر تستانی دول پاره دا پیسو وراندیز تر لاسه کرده دی. دا چه دا امریکا دا پناه غوښتون پیوان دوسیا لری لخپل کورنه سر لدیر لسمیست راهیسی دی کم که میشت دی. دا د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومې راپور کې خپور شي، خو په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل
مدت دو مسلم است که بالکل یک پیشنهاد شده که هر کس اگر میرن افغانستان دو طلبانه یک مقدار پول برشان به اصطلاح به شکل کمک نه به شکل جبران خساره.
دو درې میاشتې کېږي دا وړاندیزونه ټولو ته شوي چې که څوک په خپله خوښه افغانستان ته ځي یو اندازه پیسې د مرستې په توګه نه د خسارې د جبران په توګه ورکول کېږي. شاوخوا له 150 تر 200 کسان په همدې توګه بېرته ولاړل، خو پاتې نور وایي چې موږ دې پیسو ته اړتیا نه لرو. موږ چې د امریکا په هدف له افغانستان قطر ته انتقال کړي یو باید امریکا ته مو انتقال کړي. موږ خپل ټول ژوند هر څه افغانستان کې له لاسه ورکړل. دا نه چیز وړاندیز شوي پیسې هم د خلکو په درد نه لګي. نو دلته د خلکو غوښتنه پیسې نه بلکې دا ده چې یاد امریکا ته یاد اروپایي هیواد ته انتقال شي، چې تر اوسه دا هم معلومه نه ده.
دا وایي دته چې اصلي کیس لرونکی دی $4,500 میرمن ته $1,200 او ماشومانو ته یې د $0 to $1,200 وړاندیز سوی دی. د کم کې میشت ځینو نورو افغان پناه غوښتونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې کم مسؤلینو ورته ویلي چې یا به یې دریمو هیوادونو ته انتقال کړي او یا دې په داوطلبانه توګه د یوې اندازې پیسو اخیستلو سره بېرته افغانستان ته ستنه شي، چې په خبره یې دا ورته د منلو نه دي. یو بل میشت افغان چې د پیټو پانا غوښتنې کیس لري او د هم نه غوښتل نومې راپور کې خبر سي د یو کال سیاتې مودې راهیسې یاد کم کې له خپلې درې کسیزې کورنۍ سره امریکا ته د لیږدولو په تمه دی. ورته خبره تاییدوي او وایي چې متحدو ایالاتو حکومت باید خپلې ژمنې پوره او دوی امریکا ته ولیږدوي. د ده په خبره افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ کیږي.
تمام کار خود پروسس ما خلاص شده بود. یک هفته بعد یا دو هفته بعد میخواستیم که ما بریم.
زموږ ټول پروسس شوه. فکر مکاوی چه یو یا دو اونه که با لدی کم پا امریکا تا ولیک دول شو. خود رو سفاتیو. و چرا تا ویل شوی چه دا مارت پروسسیو که ما دریم حیوات تا انتقال او خدا دریم حیوات مشخص نده. خود موک تا بڑی را سخت دوی. زکا او سموک حاضر نیو چه بیرت افغانستان تا ولار شو. زکا شرایطی زموک بیرت ورتک تا مناسب ندی. افغانستان که زاین لرو ستونزی دیده دی. موک سرا امریکا جبنی کری. موږ خپله نه بلکې دوی راوستلي یو. باید په خپلو ژمنو ودرېږي. داسې حساس وخت کې مو چې اوس دې خوا او خوا استوي نه پوهېږو چې خپلو اولادونو ته ډوډۍ څنګه پیدا کړو، برخلیک به مو څنګه کېږي.
دوی وایي چې لسګونو نورو افغانانو بیا له میاشتو میاشتو انتظار وروسته دوی ته وړاندیز سوې پیسې منلې او بېرته افغانستان ته ستانه سوي دي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیلیا یا کس په نوم کمپ نه افغانستان ته ځینې ستانه سوي پناه غوښتونکي بیا وایي دوی او ځینو نورو دا پیسې ترلاسه کړې او په قطر کې له میاشتو میاشتو انتظار وروسته افغانستان ته بیرته ستنېدو ته اړ سول. خو یاد کسان ټینګار کوي چې افغانستان کې دندې نه لري او په نامناسبو شرایطو کې ژوند کوي. له دې ډلې کابل کې میشت د امریکا د پناه غوښتنې پی ټو کیس لرونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
هغه کسان چې بیرته افغانستان ته راغلل تر یو اندازه ورسره مرسته وشوه، بیا یې دا مرسته قطع کړې. بیا ځینو کسانو چې بیرته وطن ته راتلل د خپل ټکټ مصرف یې خپله ورکړه.
خو د دې کس میرمن په ورته شرط وویل
دا موجه نگاه کرد، خودم معلوم بودم منفعت شدم ولی نه شوارم تقاطی میتش
موگی حل تا تل از میشتی و ساتلو زه خون کیو ده موده که چه حل تا و منفق شم اوس می نمیره تا دل تا تقاط ورکوی و پا کور نسته و خبال هم لدن دی پات شو.
دا فانان وایی چه افغانستان که تیر شل کاله لامریکایانو سره به بیلا بیلو برخو کی کار او همکاری کرده او دوی دا امریکا لوری لافغانستان ده کمپونو تا انتقال سوی و پا خبره باید اوس امریکا او یا بل اروپایی هیواد تا انتقال کرد سی. حتی موکره ده ده افغانانو د وضعیت او اندېښنو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نظر ولرو. خو یوې بیان د الیزابت سټیکنی د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو تایید کړی چې له یاد کمپ به ډېره افغانان وباسي. بېلابېلو امریکایي او منځني ختیځ رسنیو د جنوري په 14 او 15 د امریکا د قانون جوړونکو او مدافع ډلو په حواله راپورونه ورکړل چې دوی خبر ترلاسه کړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د سیلیا یا کاس په نوم کمپ د روان کال د مارچ تر 1.5 پورې تړي. د دې راپورونو له مخې په دې کمپ کې چې له 2021 کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیې پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس په کې شاوخوا 1200 تنه افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو پروسس لپاره تیره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مرستیال پاول کپور هم چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د دالوی په 22 مې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې په استماعي غونډه کې خبرې کولې، تایید کړه چې واشنګټن دغو افغان پناه غوښتونکو ته د پیسو ورکول پیل کړي او دا یې هم وویل چې له نورو هیوادونو سره 1200 څخه تر 1200 افغانانو د منلو په اړه په خبرو اترو بوخت دی چې دا مهال د قطر په څیر هیوادونو کې د متحدو ایالاتو د حکومت تر پاملرنې لاندې دي، چیرې چې دوی د افغانستان د تیر حکومت له ړنګېدو وروسته لیږدول سوي وه. وړاندې د امریکا د کانګرس ځینو غړو د دې کمپ تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام او د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره د هرې ممکنې لارې لمانځه وړل بللي او دای له هغو کسانو سره ژور خیانت ګڼلی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. د امریکا حکومت داسې وخته پرېکړه کړې چې د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو وګړو ته د ویزو پروسس بندوي. د یادونې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د 2015 کال جنوري کې واک ته کابل راستنی دوروسته تلی د امریکا د پخوانی ولسمشر جو بایدن پر پالیسیو د نیوکو سربیره د افغانانو په ګډون متحدو ایالاتو ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د کډوالۍ ضد مختلفې تګلارې وړاندې او پلي کړې دي. ټرمپ د خپلو دې اقداماتو په دفاع کې ویلي چې د افغانانو په ګډون د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو امریکا ته د کډوالۍ بهیر تر هغه ځنډوي څو چې د امریکا د امنیت او د امریکایانو د شتمنۍ د خوندیتوب په اړه یې ډاډ ترلاسه کړی نه وي. د یادونې ده چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د امریکایي ځواکونو په ګډون د نړیوالو ځواکونو وتلو وروسته ډیری افغانان چې د متحدو ایالاتو ځواکونو یا بشري ډلو سره یې کار کاوه او ځانونه یې افغانستان کې امن نه احساسول د امریکا لخوا د قطر په ګډون درېمو هیوادونو ته بیول شول او یا یې ورته د تګ لارښوونې وکړې چې اوس دا افغانان په خورا سختو شرایطو کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د رواني ناروغۍ او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه مند شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې ویلي چې ښځې په ټولنه کې د وړاندې کوونکو رواني روغتیا او ټولنیز رواني ملاتړ خدمتونو ته ډېر اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د ښځو د کار په ګډون پر هغوی زده کړې منع کړې دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي په دې هیواد کې د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ اړوند فعالیتونه منع شوي. دغه دفتر د بشري لاسرسي د وضعیت په اړه په خپل وروستي راپور کې چې یک شنبه د دلویش په گیشتمه خبر کړی ویلي ښځې په ټولنه کې د وړاندې کیدونکو رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونو ته ډېره اړتیا لري او پرې تکیه کوي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د ښځو د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو ته په لاسرسي هم محدودیتونه لګولي او چا ویلي که څه هم ښځو ته اجازه شته چې روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي خو په ځینو سیمو کې باید یو نارینه خپلوان ورسره مل وي. د دې دفتر د راپور له مخې د دې برخې د ښځینه کارکوونکو لپاره د کار جواز ترلاسه کول او هغوی ته روزنه ورکول لا هم له ستونزو ډک دي او آن په ځینو سیمو کې ښځینه روغتیایي کارکوونکو ته د ګرځنده ټلیفونونو د کارولو اجازه هم نه ورکول کیږي. په راپور کې راغلي چې د روغتیا او زده کړو له سکتورونو پرته په نورو ټولو برخو کې د ښځینه مرستندویه کارکوونکو حضور منع شوی او د ښځو له خوا رهبري کیدونکي فعالیتونه ځنډول شوي. یو شمېر افغان مېرمنې هم وایي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله رواني فشارونه زیات شوي او دا چې په اړوند برخه کې ورته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې یوه خورې په شدید خفګان اخته ده خو په دولتي روغتون کې د درملنې هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. نوموړي وویل
زما یوه خور چې شدید ډپریشن لري ابل ورځ جمهوریت روغتون ته تللې وه او اصلا د رواني روغتیا برخه له روغتون حذف شوې ده. ورته ویل شوي وو چې د دې برخې ډاکتران موږ سره نسته نو زه نه پوهېږم بالاخره طالبان د افغانستان له میرمنو څه غواړي. دا خو د ښځو تدریجي وزنه ده.
د ختیز ننګرهار یوې اوسیدونکي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک مخکې د یولسم ټولګي زده کوونکي ووایي په زده کړو د بندیز له امله له سختو رواني ستونزو سره مخ شوي. نوموړي هم د نوم د نه خپرېدو شرط ازادي راډیو ته وویل
دا اوس زه د ډپریشن څو ډوله درمل کوم. د شپې مې خوب نه وي، بېلابېلو سوچونو او فکرونو راته مخته راځي. مخکې به زه تللم دلته زموږ کلینیک یو ښځه وه، د رواني برخې ډاکټره وه. ډېرې ښه مشورې راکولې خو تېره اونۍ چې زه روغتون ته لاړم هغه برخه بالکل تړل شوې ده. نه پوهېږم ولې. خو دا د زرګونو هغه نجونو په حق کې ظلم دی چې له یو خوا ترې د کار او زده کړو حق اخیستل شوی او د بلې خوا لږ تر لږه د درملنې دروازې هم پرې تړل.
دوی وایي د رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ خدمتونه د ښځو لپاره حیاتي ارزښت لري او د محدودیتونو دوام به د هغوی په ورځني ژوند او راتلونکي ژور اغیز ولري. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد او د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو د یادو شویو دعوو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو مخکې له دې په ځلونو په افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د خوندي ټولنیز چاپیریال د برابرولو ادعاوې کړي. په داسې حال کې چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واک وروسته د ښځو په کار او زده کړو بندیز لګولی چې له امله یې د ښځو ترمنځ د رواني ناروغۍ د زیاتېدو راپورونه ورکول شوي. د افغان ښځو نجونو د دغه وضعیت په اړه له دې مخکې هم په نړیواله کچه اندېښنې مطرح شوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د رواني روغتیا له پراخ بحران سره مخ دي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا د تیر 2015 کال د اکتوبر 10 د رواني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو راپور کې ټینګار کړی و چې د اوږدمهاله رواني ستونزو د حل لپاره زیانمن کسان عجلو ټولنیزو مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د نه موجودیت په اړه تل شکایتونه او اندېښنې